پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. سلامونه، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو په نننۍ غرمنی خبری مجله کې اوری د طالبانو لوی مشر په کندهار کې د ټولنیزو او حکومتي ستونزو د حل لپاره د دیني عالمانو شورا جوړه کړې ده. دا څه ډول شورا ده؟
بله، وو داسې شوراګانې تر کار لاندې دي، ولې تر اوسه پورې کار نهایي سوی نه ده.
په کندز کې ښځې د خپلو کورنیو سره د مرستې لپاره کار غواړي، او په روزګان ولایت کې خلک له لوږې او سړو سره لاس ګرېوان دي.
موږ ډېر لس تنه کورنۍ په یوه سرای کې اوسېږو، نو کله به دا ښځې بره ډېر لس کسه چلولی سي کې ساتلی سي.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې د قزاقستان وروستي تحولات څېړو، او په 15 دقیقې اونیز باس کې له طالبانو پوښتو چې استاد جلال یې په کومه ګناه نیولی.
د یو نظام دا دنده ده چې باید د داسې کړیو، د داسې تحرکاتو، داسې اشخاص او افرادو مخه ونیول شي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اسد الله لودین چمتو کړي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. چین له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي. د ملګرو ملتونو دوه ادارې نن په افغانستان کې د مرستو پلانونه اعلانوي، او د امریکا او روسي استازو 8 ساعته خبرې پای ته رسولې دي. بشپړ خبرونه. چین د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بن پرون دوشنبه په پیکینګ کې په یو خبری کنفرانس کې دغه راز غوښتنه وکړه چې پر افغانستان د امریکا لګول شوي یو اړخیز بندیزونه د هم لری شي.
د امریکا متحده ایالات د افغانستان د بحران د پیلوونکي په توګه باید دا ډول خپلې پښې له افغانستان نه سپکې نه کړي. یو اړخیز بندیزونه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت او ژوند بدتره کوي. موږ له امریکا غواړو چې خپلې تېروتنې ژورې درک کړي، خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي، د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړي، او هر څومره ژر چې کېدای شي پر دې هېواد یو اړخیز بندیزونه لرې کړي.
امریکا د اگست په 15مه د طالبانو له خوا د کابل نیول وروسته د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنی کنګل کړه. د غراز افغانستان ته په تیرو 15 میاشتو کې د نړیوالو مرستې زخت زیات کم شوې، چې د هیواد اقتصاد له یو ناوړه وضعیت سره مخامخ شوی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري نن سه شنبه په افغانستان کې خپل ګډ عملیاتي پلانونه اعلان کړي. په دې غونډه کې به د افغانستان بشري وضعیت ته د رسیدګي او هم په سیمه کې له افغان کډوالو سره د مرستې پر لارو چارو خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري مشر فلیپو ګراندي او په بشري چارو او د بیړنیو مرستو د همغږي کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي و چې تیر 2021 کال په افغانستان کې بشري بحران ته د رسیدګۍ لپاره 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي. خو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې اړو کسانو سره د مرستې لپاره شاوخوا 2.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په کاپیسا کې پرون په سلګونو کسانو په یوه اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. د میراغا بیدار په نوم یو قومي مخور ویلي د دوو کورنیو ترمنځ حقوقي دعوا وه، چې د ده په خبره یوې کورنۍ له هغو اړیکو څخه په استفادې چې له طالبانو سره یې درلودې د مقابل لوري ښځې او ماشومان له ځان سره بیولي.
زموږ ناموس ولې وړل کیږي؟ که حقوقي دعواوې له قانوني لارې د مخته یوړل شي، ولې زموږ ناموس کوهستان ته وړل کیږي؟ موږ د عدالت غوښتنه کوو.
د کاپیسا ولایت د حصی اول کوهستان ولسوالۍ د امنیه قمندان مولوي عبدالمتین سعید دغه پیښه تاییدوي او وایي چې ښځې او ماشومان له سیمه ییزو مسؤلینو سره له همغږۍ پرته نیول شوي او بیول شوي. هغه ټینګار کوي چې قضیه څیړي تر څو معلومه کړي چې آیا له صلاحیتونو سوء استفاده شوې او که نه. د افغانستان برېښنا شرکت خپل پوروړو ته ورستای خبرداري ورکړی چې کله برېښنا د لګښت پورونه پرې نکړي نو د کابینې د پریکړې لمخې به قانوني چلند ورسره وشي. د افغانستان برېښنا شرکت دغه خبرداري پرون دوشنبه په خپل فیسبوک پاڼه کې خپور کړی او ویلي دی چې د دې شرکت رهبری د پخوانی ادارې د برېښنا پوروړو چارواکو زورواکو او سیاسونو څخه د برېښنا لګښت د پورونو د ترلاسه کولو په هدف دوی ته یوه میاشت وخت ورکړی و، خو لیدل کیږي چې دغه پوروړي وروستی فرصت له لاسه ورکوي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکو ویلي و چې 26 میلیارده افغانۍ خلک پوروړي دي او که تر یوې میاشتې خلک پورونه ورنه کړي نو څارنوالۍ ته به یې وپیژني او په کور دننه به یې جایدادونه مصادره شي. د امریکا او روسیا استازو 8 ساعته خبرې پرون ماښام په جنوا کې پای ته ورسولې. دغه خبرې چې د روسیې په غوښتنه ترسره کیږي د روانې اونۍ په ترڅ کې به هم دوام وکړي. په دې خبرو کې به ډیر تمرکز د اوکراین له پولې سره د روسیې د پوځي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسالې راڅرخي. لویدیځ هیوادونه د اوکراین د پولې سره د روسیې د شاوخوا 100,000 پوځیانو ځای پر ځای کېدو سخت اندېښمن کړي، خو مسکو وایي پر اوکراین د برید پلان نه لري. او د قزاقستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د مظاهره چانو ضد عملیاتو په ترڅ کې نږدې 8,000 کسان نیول شوي دي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف وایي چې په الماتی او نورو ښارونو کې نظم بیرته عادي شوی دی. د راپورونو له مخې الماتی د پراخو اعتراضونو شاهد و او معترضانو د یوې لنډې مودې لپاره هم د دې ښار هوایي ډګر نیولی و.
خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو، دا او نور خبرونه د آزادۍ رادیو پر وب پاڼه کتلای شئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د وب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم د دې خبرونه ټاپ موضوع یا لومړی موضوع، د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د ټولنیزو او حکومتي ستونزو د حل په مقصد د دینی عالمانو یو شورا جوړه کړې ده. ازادي رادیو د دې شورا د تشکیل بشپړ نوملړ چې 24 غړي لري او ټول د کندهار اوسیدونکو د ترلاسه کړای دی، خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې د دې شورا کار تر اوسه بشپړ شوی نه دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
دوو معتبرو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په کندهار کې د دینی عالمانو یو شورا جوړ کړی. د دې شورا هدف په ځای کې چې د ټولنیزو او حکومتي ستونزو حل خودل شوی. ازادي رادیو ته د دې شورا د تشکیل بشپړ نوملړ هم را رسیدلی دی. په دې نوملړ کې د شورا ریاست مولوي حبیب الله اغا ته سپارل شوی او مولوي اختر محمد زعفرانی مرستیال ټاکل شوی. د شورا اداري او مالی مسؤل بیا مولوي مجاهد نومول شوی دی. سرچینی وای دا شورا یوازې د کندهار په کچا د ستونزو د حل لپاره کار کوي. د شورا د تشکیل په نوم لړ کې هم ښکاری چې ټول غړي دینی عالمان او د کندهار د بیلا بیلو سیمو اوسیدونکو دي. پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا چې د دې شورا اکثریت غړي پیژني ازادي رادیو ته وویل د جګړې له وخته د پاتشو یو شخړو د حل لپاره له دینی عالمانو جوړ شوی داسې یو شورا ته اړتیا و.
که آینده دا شورا و سیاسی بازی بازی مشکلاتی چه آغا صلحی و جرگی و تدورت لدی چه آغا جرگه بانی و سینو پاقی که قومی سپنجری هم راسی داری طبقی خلق پکش راسی نو دا بیا مزمان پیکر بانی دیر شخورو پا خلاصون که دیر سولت پیدا که و پا آسان طریقه بشخوری خلاصی.
دا طالبان و حکمت کتس هم منی چه رداسی اوی شورا دا جوری دو کار پیل شوه خوایی لایچاری بشپری شوی ندی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
بلې و داسې شوراګانې تر کار لاندې دی ولې تر اوسه پورې کار نهایي سوی نه ده، ولې دا هغه شورا نه ده چې په یو ځل به د هیواد په کچه جوړیږي او د ځینو مهمو مسایلو په اړه به پریکړې کوي. هغه هم تر کار لاندې ده په نظر کې د سی کارونه بشپړ سی او پرمختګ ولرو.
ښاغلی کریمی دا هم ویل دا ډول شوراګانې به په ټولو ولایتونو کې جوړ شي او د ولس او حکومت ترمنځ به د همغږۍ اړیکو او د کارونو د انسجام زمینه برابروي. هڅه مو وکړه په کندهار کې د دینی عالمانو د ټاکل شوی شورا له مسؤلانو او یا هم غړو سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. د لیندې په 19مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي وو حکومت یې د سیاسي سلام مشورو لپاره د دینی عالمانو یو شورا جوړوي. خغلی مجاهد زیاته کړې وه د نورو موضوعاتو تر څنګ به دا شورا د اسلام له نظره ښځو ته په حکومت کې د ونډې په اړه خپل نظر هم له دوی سره شریک کړي. خو د طالبانو حکومت دا نه وایي چې له دینی عالمانو جوړه شوې شورا به څومره صلاحیت ولري او تر خوا به یې تشکیل څومره او څه ډول وي. د طالبانو په حکومت یوه لویه نیوکه همدا ده چې د خپل حکومت په تشکیل او په دولتي چوکیو د ګمارنې په برخه کې ډیر تمرکز په دینی عالمانو کړی او د ټولنې نورو برخو ته یې ځانګړې پاملرنه نشته. خو طالبان دینی وکه ته په ځواب کې وایي دوی په تخنیکی بستونو مسلکی کسان ګمارلي او د ټولنې نور برخو ته یې هم پام کړی. یو اندېښنه دا هم ده چې د طالبانو د حکومت موډل ورو ورو د ایران د اوسني نظام بڑه غوره کوي، هغه چې ټول صلاحیت یې د رهبری شورا په واک کې دی او دا شورا بیا د یو مذهبي مشر لخوا اداره کیږي او له خوښې او اجازه پرته یې نه څوک د ګمارنې او نه هم د کومې پرېکړې حق لري. هغه اندېښنه چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرنۍ خبري مجله اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای حکومت غواړي چې د سیمه او نړۍ له هوادونو سره د اړیکو او همکاریو یو نوای باب پرانیزي. امیر خان متقی چې تیر شپه د ویډیو کانفرنس لاله په واشنگټن کې یو غونډې ته خبرې کولې همدارز ویل چې نړۍ باید د افغانستان ارزښتونه درک کړي. پر افغانستان د طالبانو له وکمنۍ دوه نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو وکمنۍ تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندلی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان او نړۍ ترمنځ خو اړیکو په لرلو ټینګار وکړ. خاغلی متقی چې تیر ماښام په واشنگټن کې د یوې آنلاین غونډې ګډونوالو ته څرګندونې کولې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له نړیوالو سره تعامل ولري، خو نوموړي ټینګار وکړ چې نړۍ دې هم دا درک کړي چې پر افغانستان بندیزونو هیڅکله هم نتیجه نه ده ورکړې.
د دې حکومت بهرنی پالیسی مثبته، بېطرفه، متوازنه او انسان محور ده. لګاونډیو د سیمې او د نړۍ له ټولو هیوادونو سره مثبتې او رغبونکې اړیکې غواړو. له ټولو هیوادونو سره د متقابل درناوي په بنا مثبت تعامل غواړو، تر څو ټولو د سترو هیوادونو د ګټو د خطر قرباني نه شو.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د نږدې 15 میاشتو په تیرېدو سره د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. ښاغلی متقی دغه راز وویل چې حکومت ټول شمول دی او د ټولنې ټول قومونه او قشرونه پکې شامل دي، خو پر طالبانو یو مهم انتقاد چې تل کېږي دا دی چې حکومت ټول شمول نه دی او هیڅ یوه ښځه پکې ګډون نه لري. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې تر هغو به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شمول حکومت د جوړولو لپاره اقدامونه کړي، بشري حقونه په تیره بیا د نجونو او ښځو رعایت نه کړي، نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ور نه کړي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې نه کړي. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د طالب چارواکو پر لپسې غوښتنو ته تر اوسه هیڅ یو هیواد هم په ښکاره مثبت ځواب نه دی ویلی، خو له دې سره سره د یو شمېر هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. ښاغلی متقی څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ډیرو هیوادونو سفارتونه خپل عادي فعالیت مخ ته وړي او د ډیرو هیوادونو ډیپلوماتان هم کابل ته ځي او راځي، چې دا د دې په وینا د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره یو پیل دی. هغه همداراز ویلي چې یو شمېر هیوادونو ته ډیپلوماتان استولي او دغه لړۍ روانه ده، خو تر اوسه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پرته چې د طالبانو د ډیپلوماتانو په لاس کې دی نه دي لیدل شوي چې په بل کوم هیواد کې دی د طالبانو سفیر یا ډیپلوماتانو کار پیل کړی وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی همدارنګه د دوحې د تړون د بشپړ عملي کېدو غوښتنه وکړه. هغه تړون چې نږدې دوه کاله مخکې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه کې لاسلیک شو. متقی ونه ویل چې امریکا د دغه تړون کومه برخه تر اوسه نه ده عملي کړې، خو نوموړي په دغه تړون کې د طالبانو ژمنې ته په اشاره ډاډ څرګند کړ چې هیڅوک به ونشي کولی چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد برید وکړي. امریکا د دوحې د تړون پر اساس خپل ټول ځواکونه د اګست میاشتې تر 1 د افغانستان نه وایستل او په دې توګه په دې هیواد کې نږدې 40 کلنه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه پای ته ورسوله.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو 15 دقیقې 19 بحث لرو چې په دې خبرونه کې د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د نیول کېدو په اړه بحثونه لرو. خدا وخت 12:15 دي. ستاسو پام د نن ورځې د اقتصادي خبرونو اورېدو ته اړوم.
د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت 14 ولایتونو ته د غنمو د لیک او د کار په بدل کې پر خلکو د ویش لاړې نن پیل کړه. د دغه وزارت د غنمو د ویش د کمیټي غړي محمد بصیر حقانی نن ازادي رادیو ته وویل د دغه لړۍ په جریان کې 1,595 ټنه غنم په 14 ولایتونو کې د کار په بدل کې پر خلکو ویشل شي. د ښاغلي حقانی په خبره زابل، بامیان، پکتیا، دایکندي، پکتیکا، اروزګان، سرپل، ننګرهار، خوست، میدان وردګ، کندهار، هلمند، فراه او فاریاب په هغه ولایتونو کې شامل دي چې سر له سبا به غنم هلته پر کارګر وویشل شي. خو نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې یاد اندازه غنم به په څه شمېر کارګر وویشل کیږي. وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت پر 40,000 کارګرو د غنمو د ویش لړۍ په کابل کې پیل کړې وه. د غزنی ولایت د سوداګری او پانګونی خونوای په دغه ولایت کې د سوداګری زیرا کړې ورکړې کچه 500 نه راکته شوې ده. د غزنی ولایت د سوداګری او پانګونی خونی رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي رادیو ته ویل په هیواد کې ولورستي تحولات او راورسته له بانکونو څخه د پیسو راويستو په برخه کې شته محدودیتونه د دې لامل شوي چې سوداګر په سوداګری زو راکړو ورکړو کې لګڼو ستونزو سره مخ شي. د ښاغلي قلندری په خبره د یادو محدودیتونو له امله سوداګر نشي کولای چې له بانک ډیری پیسې راوباسي تر څو په بهر کې توکي وپیری او افغانستان ته وارد کړي. د غزنی د سوداګری او پنګونی خونی د رئیس په خبره د عمومي موادو د نشټوالي له امله د یاد ولایت ډیری تولیدي کارخونو هم خپل فعالیت درولای. پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنۍ دوله پیله د 5 میاشتو په تیرېدو سره لا هم په دغه هیواد کې د شته بانکونو فعالیت نه دی عادي شوی او د مسئلې خلکو په ځانګړي ډول سوداګرو ته ستونزې جوړې کړي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 240 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 68 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 122 افغانۍ او 20 پوله، زر هندۍ کلداري 1221 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1555 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 20 پوله.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان پر کورنیو مسایلو نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته چې د قزاقستان وروستۍ تحولاتو ته ځانګړې دي. قزاق ولسمشر قاسم جمارت تقایف وایي د روسیې په مشرۍ د ټولنیز امنیتي تړون د غړو هیوادونو سرتیري به په 2 ورځو کې له قزاقستان څخه په وتلو پیل وکړي. د روسیې په مشرۍ د دې امنیتي تړون زرګونه سرتیري تیرونی وروسته له هغه قزاقستان ته واستول شو چې ولسمشر توقایف د خپل حکومت پر ضد راپورته شویو اعتراضونو او ناکراریو پر وړاندې د نظامي مرستې غوښتنه وکړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل اند د شباب په استودیو کې راسره دی او جزئیات راکوي. انسب ورستی تحولات څه دي؟
ډیر مننه. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمار توقایف نن د دې هیواد پارلمان ته یو تلویزیونی وینا وکړه او په دې کې د ورستیو ناکراریو په اړه د خپلو اقداماتو او همدارنګه د دغلته د ورغلو سرتیرو د بیرته وطنو په اړه باندې معلومات ورکړل. قزاق ولسمشر پارلمان ته وویل چې د ټولګډو د امنیتي تړون د غړو هیوادونو سرتیري به له قزاقستان څخه په راتلونکو 10 ورځو کې وتل بشپړ کړي. د ویل چې په راتلونکو 2 ورځو کې به وتل پیل کړي او په راتلونکو 10 ورځو کې به یې وتل بشپړ شي. د روسیې په مشرۍ د دې سیمه ییز امنیتي تړون د غړو هیوادونو سرتیري تیره اونۍ قزاقستان ته وروسته لاغې ورسېدل چې د منځنۍ اسیا د دې هیواد مشرتابه د تاوتریخوالي او ناکرارۍ د قابو کولو لپاره د روسیې په مشرتابه د دې سازمان د پوزي مرستې غوښتنه وکړه. توقایف همدارنګ د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل چې علي خان سمایلوف یې د نوي صدر اعظم په توګه نیولې ده. سمایلوف په پوخانی کابینه کې چې توقایف 13 ورځې لغوه کړه، د صدر اعظم د لومړي مرستیال په توګه دنده درلوده. کابینه هم تیره اونه پامدې خاطر باندې لغوه شوه چې په دغه هیواد کې بې ساري اعتراضونه چې لکه تر لګه په دغه معاصر تاریخ کې ساري نه ولیدل شوی راپورته شول. په دغه اعتراضونه چې وروسته په تاوتریخوالي او ناکراریو بدل شول لکه تر لګه یو سلو درش پیته کسان پکې په ټولی زتوګه باندې وشل شوې دي. و شرایط د سخکاری چې اعتراضونه کابو شوې دي او حکومت په خپل نوو اقداماتو کې وازیده کړی دي چې په کابینه کې یو څه تغیرات راولې دي. همدارنګه د قزاقستان دی کورنیو چارو وزیر نن ویلی دي چې د دغه ورستیو اعتراضونو په تړاو باندې یا دغه ورستیو ناکراریو په تړاو باندې لک تر لګ 9000 او 900 کسان بندیان کړی دي په ټول قزاقستان کې. تکل صاحب اوریدونکو به خای خبر وی چې دغه اعتراضونه په لومړی سر کې دی تیلو د بایو پر لوړیدو د اعتراضونو په توګه راپورته شول، خو وروسته ورسره د خلکو نورې سیاسي ګیلې او هغه سیاسي خواشینې چې ورسره وي هغه ملګری شوي او په ډیر کم وخت کې ټول قزاقستان په ځانګړي توګه لوی خار الماتی ته پراخه شول او په تاوتریخوالي او ناکراریو بدل شول.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په قزاقستان کې د تیرې اونۍ له اعتراضونو او ناکراری وروسته د هیواد د وروستیو تحولات په اړه جزئیات مول ازادي رادیو واوریدل.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
دا په نسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دیش میره راولېږئ.
00 24 12 12 13
شمیره یو ځل بیا ووري
00 24 22 11 23 23.
آزادی رادیو غرمنی خبری مجله ووري د طالبانو له بیا وکمنې دو سره په افغانستان کې لخذو او جنو څخه په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو او د لوړو زده کړو حق اخیستل شوی او د مسلې خځې د خپل راتلونکو په اړه سخت خوشینه کړې دي. هغه خځو او جنو چې په کندوز ولایت کې د کار کولو لاري د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټله اوس چې وزګر شوی دي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له ازادي رادیو سره خبرو کې خپل ګیلې له خلکو سره شریکوي.
په کندز ولایت کې د طالبانو په واکمنېدو سره هغه شزي انجونې چې خپل دندې له لاسه ورکړي اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. څلورش کلنه مهسا جویا یو له هغو انجونو ده چې په خوای په یو سیمه ایز رسنۍ کې کار کوي او د میاشتې 10000 افغانۍ معاش اخیسته. محصله همدې لارې د خپلې شپکسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي. هغه وایي 15 میاشتې وشوې چې وزګار ده او اقتصادي ستونزې ژوند تریخ کړی دی.
زمونږ کوم فارغ التحصیل شوم در رادیو تلویزیون
کله چې په هانتون څخه فارغ شوم د کندز په ملي رادیو تلویزیون کې مې کار پیل کړ او د میاشتې 10000 افغانۍ معاش ترلاسه او ښه خوشاله ژوند مې درلود. خو کله چې په افغانستان کې سیاسي تحولات رامنځته شو اوس نشم کولای له کور څخه د باندې ووزم.
د نوموړي په وینا ګڼېښ د خپلو کورنیو سرپرستی پر غاړه لري او نورو به له کورنیو سره په نفقه برابرولو کې مرسته کوله، خو اوس چې له هغوی څخه د کار کولو حق اخیستل شوی له بې شمېره ننګونو سره مخامخ دي.
زمانی که ما کار میکردم میتونستم مادی
خود چی ما کار کوه هم میخپلی ستونزی هوا را ولی او هم میل پلار سره د کور به خرچ کم راست کوله. خلا بعد امرغه اوس می یوازی پلار زموگ ده کورنه دوده ایگه تون گده نه یوازی زر بلکه نور انجونو چی هم دنده للا سوار کرده لسخت و ستونزو سره مخده.
اغل جویا زیاتوی چې شزه دی افغان ټولنې نیمه برخه نفوس جوړوي باید طالبان په خپل کابینه کې د شزو سیاسي او اقتصادي مشارکت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه شزه دی وی ټولنې په پرمختګ او ځان بسیاینه کې رغنده رول لوبولی شي.
خاصی مزګروه طالبایي است که حالا
زموږ له طالبان غواړو چې خزو ته د کار کولو شرایط برابر کړي څو خزه د دوی شرایط سره سم په دولتي ادارو کې کار وکړي او هم زده کړي که څو خزه له پرمختګ او له خپل حق څخه به برخه پاتې.
مهسا جویا له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال له طالبانو وغوښتل چې پر ښځو وضع شوي محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي او دوی ته د انسان په سترګه وګوري. هغه ټینګار کوي چې چیرې طالبان د ښځو پر وړاندې په خپل دریس کې بدلون رانولي نو زیات شمېر ښځې او نجونې به له هېواد څخه ووځي. طالبانو مخکې ویلي چې دوی به ښځو ته د کار کولو او د زده کړو زمینه برابره کړي او پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کولو سره به یې ښځو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه برابر شي. دا چې په راتلونکي کې به طالبان ښځو ته د سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي فعالیتونو حق ورکړي او کنه د وخت په تیرېدو سره به روښانه شي.
په کندوز کې د ښځو ګیلې چې وایي د کار کولو له لارې خپلو کورنیو ته ډوډۍ ګټله خو اوس اوزګره شوي دي او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دي. د روزګان خلک وایي که مرستې ورسره ونه شي ماشومان به یې ژوند له لاسه ورکړي. دوی وایي له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره لاس ګرېوان دي او نړیوالو ته پکار ده چې له دوی سره مرستې وکړي. د روزګان خلک په دې ولایت کې پر خیریه مؤسسو او بنسټونو هم نیوکه کوي چې مرستې اړو کورنیو ته پر احتیا سره نه ورکوي.
سردار محمد موجه د خپل هغه کور لوري طبيعي کوم چې تازه څو ورځې وړاندې د ورشتونو لامل زیانمن شوی دی. زیانمن شوی سردار محمد او د درې نور ورونه اوس چې د کورنۍ د غړو شمیرې تر څلوېښو هم زیات دی په یوه درې کوټه لرونکي کور کې ژوند کوي. د چې د ورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ شار اړوند د سولې په سیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل نه یوازې دا چې په دې ساړه ژمي کې ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي بلکې د سختو اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي.
یو خدا برانونه دی وروره ګرد خونی دی ساغه کوم یغه سوی دی هغه سدل دی وروره جان په ماشام په کوشنیان په ماشام په دغه شي هغه کې بدیږي نو وروره و تل تاکس سرپنا نس وروره بس ګرد سر دا بمانو دا غو سر ویل دی لزوند یې ستل دی لوګه سر نه داسې مخ مخ دی وروره ما خام کله سورسک پیدا کی کله نه پیدا نه کی.
سردار محمد وای نه وازی دی د غډول وضعیت لري بلکې د کلی ټول خلګي ورته وضعیت لري. خدای وازی د مرکز ترنکوټ د یو کلی د خلکو وضعیت دی. د دغه ولایت د ولسوالۍ اوسیدونکي هم ورته وضعیت لري. زرمینه بیا د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د میانده سیمې اوسیدونکي ده. دا چې د کورنۍ نارینه ټول غړي د تیرو جګړو پر مهال له لاسه ورکړي ازادي راډیو ته ویل اوس د ډیر لستنو سرپرستی ورده غاړي ده.
موږ ډیر لستنو کورنۍ په وسره کې وسېږو. موږ دوه دانې خونې دي. موږ به دا دوه دانې خونې کې گزاره کوو په سره ژمي. نه موږ بسترې راوړې دي نه موږ لوښ راوړې دي. موږ ته یو بل دودونه کښانه کړی دي. موږ په هغه کې گزاره کوو چې په ډیر لس کسو کې نر نه په کور کې نو کله به دا ښځې به ډیر لس کسه چل
د سردار محمد او زرمینی د ستړي ژوند د کیسې په ورزګان ولایت کې د شاوخوا څخه کم یو میلیون خلکو څخه دي چې د بشري ناورین سره مخامخ دي. تازه دوی ورځې وړاندې په ورزګان ولایت کې د سری میاشتې خیریه ټولنې مسؤلینو هم خبرداری ورکړ چې په دغه ولایت کې 100% بشري ناورین رامنځته شوی دي او په خبره ک نړیوال مرستې ورسره ونه کړي نو ګڼ شمیر کسان به د لوږې ژوند له لاسه ورکړي. دا شور او ځواک بیا په مرکز ترنکوټ ښار کې د یو شمیر موسساتو او خیریه بنسټونو د دروازې مخې ته دي. دلته د هر دفتر مخې ته تر سلو زیات کسان ولاړ دي څو د نړیوالو له لورې د سو مرستو یوه برخه ترلاسه کړي. دوی شکایت کوي چې په نوم راغلي مرستې هغه چاته ورکول کیږي چې زور او زر لري. محمد ریم چې د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د یو خیریه دفتر مخې ته د لسګونو نورو کسانو سره ولاړ دی ازادي راډیو ته داسې وویل.
ورور در به در سوی رشت کوټ کور سوی نو چا کو ما کر زک ار ورغان یا ار مو ساتو چ چو دریجو هغه مشته جواب وای وای دا د مړو خلکو د پاره ده. ورور مشته شی نه رسیږي مجو د دغل ور پړو مشران سو دا خویش لرو چې زمو سره کومکونه و چې ورور مجو دوه ځګي سره غلی په خدای کې یا بستر لرو په خدای کې ډوډۍ لرو په خدای کې په بشو گزاره د به فکر باندې.
پر ورزګان ولایت واکمن طالبان به دا خبري ردوي چې غنی د مرستو د ویش په برخه کې دی فساد موجود وي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د والی ویان محمد آسیف ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې د بیوزلو او غریبو کورنۍ شمیر زیات دی او مرستې کمې دي، نو ځکه د خلکو شکایت زیات دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدر من اوریدونکو، د وخت د مسپښین دولس بجې او دیرش دقیقې دي. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام 19 بحث 15 دقیقې تاسو ته وړاندې کوو. خدا شیبه سالم محمد سالی ته غوښ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو د تاجکستان د ولسمشر وروستي ادارات کړ چې ویلی وو د تاجکستان پر پوله د تخریبي فعالیتونو لپاره ګڼ کمپونه جوړ شوي دي. د ناروی د کډوالی شورا وی کله افغانستان سره د خوړو د خوندیتوب په چارو کې بیړنۍ مرستې ونیسي، بشري اړتیاوي به نور هم پیچلې سي. په قزاقستان کې چارواکو ویلي چې د تیرې اونۍ مرګونی ناکراری په تړاو یې تر اوسه نږدې 10,000 کسان توقیف کړي دي. فایزر کمپنی د خپل جرمنی شریک بایو انټیک په مرسته د کورونا ضد داسې واکسین جوړوي چې اوسنۍ هغه یې له بل ډیزاین سوي واکسین سره ګډ سي او په مشخص ډول به د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په نښه کړي. د اروپایي پارلمان مشر ډیوډ ساسولی د 15 کلونو په عمر مړ شو.
دو خبرې دی، یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
ته چکرې نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو 19 بحث 25 دقیقې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا ځل بحث مو د طالبانو د سیاسي مخالفانو وضعیت ځانګړی کړی دی. تازه موضوع دا چې دوی د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال توقیف کړی او کورنۍ وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې ورسره لیدکاته هم نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي د دوی د نظام هغه مخالفان او منتقدان محترم او د درناوي وړ دي چې د افغانستان د خلکو په منځ کې اوسیږي. دوی ویلي هر څوک کولای شي چې پر نظام قانوني انتقاد وکړي او په خبره یې پخوانی ملکی او پوځي کارکونکي د عمومي عفو په فرمان کې شامل شوي دي. نننی بحث کې پر دې خبرې کې و چې طالبانو ولې استاد جلال نیولی او د دې کار پایله او پیغام د نورو لپاره څه کېدلی شي. را سره میلمانه دی د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی او د سیاسي چارو کتونکي بشیر زرمست. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی استډیو ته وصل شوی دی. کریمی صاحب سړی مشي، غرمه مو په خیر راځي. لدې پایل کو چې د استاد جلال د نیول او عوامل څه کېدلی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیر یوسف، ما سلامونه تاسو او تاسو له طریقې څخه ټولو هیوادوالو او ریډونکو ته دی ورسیږي. د دې کس په سی د جلال په نوم یادیږي او د پهنتون له ادرس څخه دی، او استاد له ادرس څخه د نظام پر ضد د تخریب هڅه کولې او له هغو شریرو کړیو سره سی د هیواد امنیت ته اخلال پسیبی د استخباراتو لوري څخه هغه توقيف سو او وستړنې تر روانې دي.
څه تور پر پورې د هغه کوم تور نه چې ویل کیږي هغه کوم اکاونټ چې د طالبانو ویان د اساس ویان خغلی مجاهد شیر کړی دی، کوم پوسټونه ویل کیږي چې دا ټوئیټر پانه ده نه و؟
نه خیر، دا بیل شک سي لډيري تړنو لډيره وخت څخه دا پانه تعقیب کېدل او د نور حرکت سي لشريرو کړو سره سي په امنیت د اخلال هڅه کوي. لا غو سره د تړاو تثبیت سوی او ګڼ شواهد او مدارک په باندې شتون لري. دا غل مخه څخه د نیول سوی او دا د اکاونټ خبره سي دا بالکل حقیقت او اصلي ده او دا د قضيه یو اړخ ده، ولې د پنورو تحرکاتو کې مهم لتاړو.
لګ کدايه سوریدونکو ته واضح کو کریمی صاحب چې کوم شریر کړي سره تاسو په اصطلاح د دې ارتباط وو. آیا هم دغه تاسو مخالفان چې ځان د مقاومت جبهه بولي له دغه سره په تماس کې وو او کنا ځینې نور کړي چې په افغانستان کې د نن تاسو پر ضد دي؟
بله اوس خو فزیکی او ملموس شتون هیڅ داسې کوم تحرک په هیواد کې نه لري چې هغه د مرئی وي او ودی لیدل سي او د اسلامي امارات یا د هیواد پر ضد یې ګواښ او تهدید متوجه کې ولی هغه تخریبي فعالیتونه چې له نورو لارو څخه دوام لري د هغو سره په هماهنګۍ د هڅې روانې وي او د نظام پر ضد یې د تخریب هڅې کولې او په عین زمان کې د اشخاصو د حرمت له منځه وړلو او د شخصیت کشي په جرم او همدارنګ د هغو روابطو چې له هغو کړیو سره چې د هیواد د نظم د اخلال او د خلکو د پارونو لپاره په کار لوېدلې له هغو سره په دې کړنو کې شریک وو.
بله کریمی صاحب، یوازې همدغه د انټرنیټي فعالیتونه یا د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه تاسو څارل او کنه ځینې نور شواهد هم لري؟ ځکه اوریدونکي دا پوښتنه کوي او تر ډیره د ټولنیزو رسنیو کارونکي چې ښکاره ثبوت نشته د پانتون لو سات سره داسې کوم چلند چې شوی دا دوی وایي چې دا مناسب چلند نه دی.
نه خیر، دا خو یو د قضیه یو اړخ ده. دغه کوم سکرین شاټونه چې هلته نشر شوي دي د ټویټر پر اکاونټ باندې د محترم مجاهد صاحب، هغه د قضیه یو اړخ ده. ولې تاسو په جریان کې یاست؟ اسلامي امارات ډیره پراخه غیږه لري د انتقاد په زیری لپاره. همدې کس څه موده وړاندې د تلویزیون پر پرده باندې سکنځل وکړل او مخامخ یې سپکاوی او توهین وکړ د اسلامي امارات د نظام د یو برحال او محترم شخصیت. ولې چا څه ورته ونه ویل؟ ولې کوم وخت د دفاع لیتونه و خطرناک حتی رسیږي او د نظام پر ضد باندې د هڅې ګړندۍ کیږي او بلا شرع استخبارات دي ته مجبور کیږي چې د ملي امنیت د حفاظت په منظور باندې د ګرویژنو او څېړنو ته حاضر شي.
بله، همداسې هم ویل کیږي چې اصل د پیلامه د استاد د نیولو هماغه و چې په یو بحث کې سپک سپورې هم تقریبا دوی وای چې دفاعي حالت درلوده. هغه وخت چې ساسو د قطر دفتر یا د سیاسي دفتر ویان ته خلاف زونه کارو یا مناسب کلمې ورتهونه کارولې، ویل کیږي چې د اوسنۍ نیول کېدل هم له همغه پړاو له همغه محل وضعیت سره اړیکه لري.
نه خیر، د دې نیول او توقف یدل په عملی لحاظ دومره ګرانه خبره نه ولا. هغه وخت کې دا غي پیش العمل د خدای توقف کېدل هم د اسلامي امارت ځواکونو توقف کولای شوی. ولې دا چې د کړنې او د تحرکات پر څېړنې او تر نظارت لاندې او بل اخر ځواکونه دې ته اړ شول چې باید توقف شي.
کریمی صاحب، دا چې یو مشر سړی دی د پانتون استاد دی او مینوال هم لري، تاسو به شهیدان وي چې پرونه وړ مورازو حتی نن پراخ اعتراضونه هم شوي دي، څه به کوئ تاسو له استاد جلال سره؟ کورنۍ وایي چې حتی دوی ورسره د اړیکې اسانتیا نه لري چې ورسره په تماس کې سي.
یو څه چې باید واضح کړو، هیوادوال او ملت په دې پوهیږي چې د اسلامي امارات له راتګ سره اسلامي امارات ډېره پراخه عفو اعلان کړل. ډېر لوی مجرمین، لوی قاتلین د هیواد هغه وبخښل سول. هغوی ته څه نه ویل کېږي، په هیواد کې آرام او هوسا ژوند لري او لکه نور هیوادوال دوی هم په عادي ژوند باندې مصروف دي. ولې د پوهنتون له ادرس څخه، د استاد له ادرس څخه، د یو ځان د مطرح شخصیت له ادرس څخه د نظام د تخریب او د حد کې حرمت هڅه کوي او په عین زمان کې هغه کړیو سره چې هغه عملا د نظام پر ضد باندې تحرکات کوي، له هغوی سره همکاري کوي، د یو نظام وظیفه جوړیږي او دا دنده ده چې باید د داسې کړیو او د داسې تحرکاتو داسې اشخاصو افرادو مخه ونیول شي. په قانوني لحاظ باندې د بیان ازادي او په عین زمان کې د نظر ابرازول حدود لري او دا باید ټول تجوات وي چې هر نظام د دې حق لري چې د ملي امنیت د تخریب د هڅو مخنیوي وکړي.
بله کور ودان کریمی صاحب، را سره پاتو شي د بحث بل میلمه د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست هم سټډیو ته وصل شوی دی. زرمست صاحب، تاسو ستړي مشي؟ تاسو اتمند کریمی صاحب خبري اوریدلې دي، دوی وایي چې د استاد نیول کېدل چې دی دا دوی لکم شخصي عقدې لمخې دا کار نه دی کړی، فقط وایي چې د ملي امنیت خلاف سرګندونی او کړنې کړې دي. تاسو موافق یې لدی دریس سره؟
سلامونه تاسو کریمی صاحب ته او تاسو ټول اوریدونکو ته. د ټول د غوښتنو سګي لکه څنګه چې کریمی صاحب ویلي، د بیان ازادي یو حد لري او د هغه حد حدود به چې هیڅ وخت کراس نشي. دا که په هر مملکت کې ته هغه حدود کراس کې یا مثلا په چامل داسې الزام لګي چې هغه د حقیقت ملي خبره یا مثال که د حقیقت نظری خبره هم دی، نو دغه رقم الزامات چې دي دا به چې تحقیق وشي چې تا دا خبره به کوم دغه کړي، یا مثلا د حتی داسې مملکتونه شته چې صرف د میډیا په خاطر باندې دغسې یو کار کوي تر څو هغه حقایق روزي او میډیا ته مخې ته راشي، تر څو خلک پوه شي چې دغه کوم الزامونه چې لګول کېږي دا بالکل صرف صرف تورونه دي او حقیقت نه لري. دا خو په هر مملکت کې د هر یو حکومت حق دی چې د خپل الزامونه تورونه چې لګول کېږي دغه سپیناوی وکړي، او که چېرته پروفیسر صاحب په دې اړه باندې نیول شوی او د دې نه تحقیق کېږي، نو زه فکر کوم چې دې ته باید دومره زیات غبرګون ونه شي او صرف طالبانو باندې دغه فشار راوړل شي چې په هغه باندې تشدد ونه شي، هغه ته ضرر ونه رسیږي. او په عین حال کې د دې خبرې چې د هغه الزامونه لګولي دغه سپیناوی وکړي او خلکو ته وړاندې کړي.
بله، زرما سي په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې بیان ازادي او حتی چوکاټونه هم نه ورته ټاکل شوی، تر ډیره که څه هم چوکاټونه وو اما نه مراتېدل او له سرغړوونکو سره یې داسې خاص چلن هم نه کېده. د طالبانو پر اتاک تقریبا دغه چوکاټونه مشخص کیږي او له سرغړوونکو سره دغه سي چلن هم کیږي. څه پیغامونه درلودلی سي دغه سي کړنه یا دغه سي اقدامات؟
ګوري، دا چې په هر مملکت کې تیزه په برتانیا کې اوسېږم، ته په برتانیا کې هم تاسو تاسو کا حدود کراس کوي، نو دا تاسو نه تحقیق کیږي او تاسو راغستل کیږي چې دا خبره ته کوم اساس باندې کوي، او څوک چې هغه حدود نه مراتي د خلاف ورزي د قانون ده، خلاف ورزي د ملي د ګټو ته ځمند کېدلو په معنا باندې دي. نو په غیر حکومت کې خو صرف په څومره چینلونو چې ټول د حکومت پښې وکړي او ټول د حکومت مخالفت کوو، هغه وجه هغه حکومت هغه عمر ناکام وو، هیڅ اغېزمن نه وو. که چېرته دوی هم هماغه سې شي نو دا خبره نه ده. زه فکر کوم چې حکومت چې څومره پیاوړی وي هماغه هم ښه ده، او دغسې کارونه چې هغه تعصب ته لمنه وکړي، قومي جنگونو ته لامل ورکړي، دا خو به چې سره لیکي دا که د طالبانو حکومت کې جمهوریت کې سبا کوم بل د هغه نه مرتبه بل حکومت راځي، نو دا ټول ته به چې سره کړی چې افغانستان د دسي خنړې جګړې څخه تیر شوی دی چې وسمه غ زخمونه تازه دي، نو بیرته به چې هغه تازه نشي او چا اجازه ورنکړي شي چې څوک دا زخمونه تازه کړي. زه دا نه وایم چې چا دا خبر کړی یا نه کړی، لیکن دغه
فکرونه که هر څوک به دغه مخونی وشي. بله، زرما صاحب، د استاد جلال کورنۍ وایي، د استاد جلال لور چې له موږ سره مرکه کړې دا وایي چې هغه کوم ټویټر چې طالبانو حساب پرې کړی دی او د هغه ټویټونه یې بیرته ریټویټ کړي، هغه وایي د استاد جلال ټویټر نه دی. بل دا چې دوی وایي چې داسې ښکاره ثبوت نه و چې استاد جلال د البته د کورنۍ د غړو خبرې دي له کومو تخریبي ډالو سره فعالیت وکړي یا ښکاره د طالبانو د نظام پر ضد کوم دریز نیولی وي. د فقط وای انتقادي ژبه درلوده په تیر حکومت کې او په اوس حکومت کې هم. د دوی انتقاد هم دا ده چې طالبان په یو ډول د بیان د ازادۍ مخه نیسي په دې کار سره.
دا خو نه خبره ده چې دغه ټویټر دغه نه ده، دا بس ثبوت شي او بس صرف دومره باید موږ وکړو او تاسو ټول باید دغه وکړي چې بس صرف دغه خبره سپینه کوي چې د ټویټر د دغه او طالبان هم باید په دې باندې قرارداد ورکړي چې ټویټر دغه نه وو، که چېرته ټویټر دغه نه وي نو طالبان به چې هغه په عزت سره خوشي کوي او ما زړه هم ته نه وغواړي. دا خو د کوم تشویش خبره نه ده، زه فکر وکړم چې دوی به دومره د میډیا مخې ته داسې یو کار کوي چې دوی خپله نامبدګي پرې کېږي او په داسې اساسو شرایطو کې چې دوی چا په رسمیت نه دي پېژندلي داسې کار به وکړي. زه فکر کوم چې دا به د عقل نه لرې خبرې داسې کار یې وکړي.
بله، او کریمی صاحب څه وایي؟ تاسو که چیرته استاد باندې دغه تورونه چې تاسو لګوي ثابت نسی، تاسو به ولسته سپیناوی وکړي؟
بله، په دې اړه باید ووایم لکه څنګه چې دا ملمورو وفرمایل، د بیان ازادي خپل حدود لري، باید دغه کراس نشي چې په دې معنی ونه ګڼل شي چې د نظام سپکاوی وسی او د داسې اورګان چې هغه د په نظام کې ډیر اساسي هسته ده دغه په اړه باندې داسې څه وویل چې د تیرو شلو کالو مبارزه او د هیوادوالو د یو ملت لو غټه قرباني تر سوال لاندې راوستل شي او د داسې یو ادرس له طریقه چې هغه
د استاد په نوم باندې معرفي کیږي. ولې یو څه زه باید واضح کوم اکاونټ سی کوم سکرین شاټونه د محترم مجاهد صاحب پر ټویټر اکاونټ باندې نشر شوی، هغه بالکل اصلي ده، د استخباراتو له لوري څخه تر نظارت او څېړنې لاندې وو، او له دې علاوه د هغه نور کړنې د هغه نور تحرکات او هغه ټول د شواهد او اسناد سره د استخباراتو په لاس کې دي. ځکه تاسو په جریان کې یاست چې مخکې ما یادونه وکړه، استخباراتو هغه وخت اقدام وکړ چې د دې کس تحرکات د ملي امنیت او د نظام پر ضد د تخریبي هڅو حتی ورسېدل، او په عین زمان کې د شخصیت وژنې او د هیواد د هغه سبغه د یو نظام چې کومه سبغه د یو ملي چې کوم رنګ د یو مبارزاتي اړخ لري هغه تر سوال لاندې راغلی. نو وروسته له هغه څخه د پر ضد اقدام وسوه او څېړنو او ګرګېژنو ته وغوښتل شو. په هر صورت اسلامي امارت د بیان ازادي ته او د سالم انتقاد ته غیر پراخ لري، او په دې اړه باندې کوم ستونزه نه لري. مخکې ما یادونه وکړه چې د تیر ځل صریح اشکندل وکړل او سپکاوی یې وکړ، توهین او تحقیر یې وکړ، ولې چا څه ورته ونه ویل؟ خو کله چې د ده کړنې خطرناک حد ته رسېږي او د یو داسې ارګان په هکله باندې د دې نظر برازوي چې هغه ډېر اساسي هسته ده د یو نظام، دلته نظام مجبور کیږي چې دا شریر او کلیو د شریر او افراد او اشخاص او کاغه هر څوک وي تر هر نامه لاندې وي په هر قشر کې وي باید جواب ووایي.
بله، او کریم صاحب څه فکر کوي ستاسو دا ډول کړنې سره لدې چې تاسو مثلا منطقي او مستدلل بولی نیوکه کوونکې هم لري، د منتقدینو ته څه وایي؟ د استاد جلال کورنۍ ته یا هغه خځو چې پرون په کابل کې مظاهره وکړه، یا هم د ټولنیزو رسنیو منتقدانو ته ستاسو لخوا جواب څه دی؟
نو د انتقاد لپاره خو زموږ خیر خلاصه د هر سړی خپل نظر ابرازولای شي، ولې هغه څه چې حقایق دي، هغه څه چې عیني واقعیتونه دي، هغوی باید په نظر کې ونیول شي. دا ډیره زیاته مهمه ده چې د هیواد ملي امنیت د نظام استحکام په نظر کې ونیول شي. نسبت د یو شخص، د یو متعصب او کرکجن او نفرت انگیز شخص و شخصي نظریاتو ته یا د هغه شخصي خودخواهي د برآورده کولو په هدف باندې چې دغه پریښ ودل شي. اصلي مهمه هغه عمومي او غولیاګه کې دي، هغه د ملت ګټې دي، هغه د ولس ګټې دي، هغه د هیواد ګټې دي. دا باید په نظر کې ونیول شي. هغه کسان چې منتقدین دي هغه باید هغه څه په نظر کې ونیول شي، ونی شي چې هغه د ټول هیواد لپاره اغیزمن تمامېږي. په دې موږ کوم سوال نه لرو چې څوک دې انتقاد نه کوي، ولی انتقاد باید په خپل منطقي جنبه ولري او استدلال ولري.
او کریمی صاحب تاسو باندې یو نیو کده هم کیږي، اتمن تاسو هم په خبره چې کله کله تاسو امنیتی ځواکونه یا هم تاسو پولیس او نور ځواکونه چې په سړکونو کې د امنیت د ټینګښت لپاره ولاړ دي، یا په ولایتونو کې او په کلیو باندې کې، دوی کله نا کله وای د امارات د مشرتابه له حکم سرغړونه کوي. مثلا تاسو وای چې د بیان ازادۍ تجمنې، اما هغه د راپور نشته چې ژورنالیستان وهل کیږي، خصوصا د مظاهرو پر مهال په دې ورسېو کې وریدل شول چې پر خبريالانو باندې د کنداغ وارونه وشول. دا ډول کسانو سره تاسو سره ډول چلان کوي چې تاسو د خپل لیکو کې دنه د نظام خلاف کارونه کوي یا د نظام د حکومت سرغړونه کوي؟
په دې اړه باید ووایم چې د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا ده چې د هیڅ هیوادوال ته باید اذیت او ضرر ونه رسیږي. دا هغه ټول حقوق محفوظ دي، دا هغه عزت، دا هغه برو، دا هغه ټول کوم د شاروندۍ، د هیواد، د طبیعت یا په نورو برخو کې د ژوند ټول حقوق محفوظ دي، او اسلامي امارت یې ورته اعاده کوي تر خپل واسه پورې. ولې په ځینو مواردو کې د ژورنالیستانو خبره تاسو وکړه، په ځینو مواردو کې په ځانګړي ډول باندې په اول وختونو کې کله تحول رالی، ژورنالیستانو په شهرونو کې د مجاهدینو سره بلدیت نه درلوده، او په ناهمغږي ډول باندې چې همغږي به نه درلوده، هغه ځایونو ته بتلل چې هغه به محافظت شده ځایونه وو، محرم ځایونه وو، او هلته به نظامي مراکز وو، دوی به هلته تصویربرداري وو، فلم برداري کول چې د مجاهدینو له برخورد سره به مخامخ کېدل. ولې اوس به یو نسبتا تر ډېره حده پورې پوهاوی رامنځته شوی دی، د دغو پیښو ګراف ډېر چټ شوی دی. موږ په دې هڅه کې یو چې د دې د تکرار مخه ونیول شي او وضعیت نورمال حالت ته ورسیږي. او دا چې تیر شي تکرار نه شي نه ژورنالیست او نه عام وګړي وځوريږي. نظام د مسلکي توب خواته روان ده او هغه کسان هغه کړي هغه نامطلوب اشخاص په نظام کې دننه شتون یا درلود یا بیا هم په احیانا په ځینو ځایونو کې لري اسلامي امارت د تصفیه د کمیسیون په نوم باندې یو با صلاحیت کمیسیون ټاکلی ګمارلی چې له 2000 نه زیات کسان له حساب څخه اوس اخراج شوي دي. هغه کسان چې عامو خلکو ته په داسې مواردو کې چې د نظام د تخریب په معنا ګڼل کېدلی شي او یا هم د نورو د لوائح او د پالیسی خلاف کوم اعمال ترسره شوي دي هغه له سخت څخه اخراج شوي دي. دا ګامونه اخیستل کیږي عملا پروسه روانه ده. هیله مندې د دې چې په راتلونکي کې دغه پیښې د دوی پیښو ګراف صفر ته راټیټ شي او موږ یو سالم او نورمال نظام ولرو.
او مننه کریمي صاحب سلامات او زرمت صاحب. طالبان ته څه کول په کار دي سره له دې چې د نړۍ زربینونه افغانستان ته ډیر متوجه دي؟ د طالبانو هر اقدام د نړیوالو لخوا نه ارزول کیږي، څیړل کیږي او تر نظر لاندې راځي. څه باید وکړي؟ دلته یو طرف ته د بیان ازادي ده، بل طرف ته د بیان د ازادۍ چوکاټونه دي چې تازه د طالبانو لخوا نه دغه چوکاټونه یو څه مشخص او معلوم شوی دي. څه باید وکړي چې هم په کور دننه دغه قوانین مراعات شي او هم نړیوال او سیمه ییز هیوادونه ډیر په غوسه نشي؟
د ټول نړیوال بای په چټي په خپل صفوف کې هغه مسلکي کسان چې د طالبانو په صفوف کې نشته دي او به طرف خلک پاتې شي دي او فساد کې ښکیل نه دي، هغه وګړي به چې په خپل صفوف کې مقرر کی او د هغو د ظرفیتونو نه دي مثبت افاده واخلي تر څو هغه شونه چې د طالبانو ورته فکر نه دي دوی ورته متوجه کی او په هغه لار باندې چې نړیواله لار ده د نړیوال سره وګه په ګلکسي تر څو دې پر اسمت باندې پیژندل شي. په دغه لپاره هیواد کې به چې دوی د ډېر زیات زغم څخه کار واخلي ځکه چې دوی اوس یو مخالفه به ډله نه ده، دوی حکومت ته دوی مخالفان په ډېری دوی به چې لوی ټټر ولري، لوی سینه ولري، حوصله ولري او د خلکو د انتقاد ته غوږ ونیسي او کوم چې مثبت انتقادونه دي هغه بدلونونه باید په خپل ځانونو کې راولي، د خلکو سره ښه رویه وکړي، خصوصا د ښځو سره چې د زربین نه لاندې دي. ټوله دنیا دې ته متوجه ده چې تورګه د طالبانو حکومت د ښځو سره څه کوي. تاسو باور وکړئ چې که دوی هر کار وکړي بیا هم دوی انتقاد ته لاندې راځي، لیکن باید بیا هم ډېر زیات زغم نه کار واخلي او د بیان ازادۍ تم تر یو حده پورې چې خپل چوکاټونه وټاکي او هغه چوکاټونه دوی اعلان کړي چې دغه دغه شی عمر کې څوک خبره وکړي نو دا زموږ سرخ خط دی، نه به نه تیریږي تر څو خلکو ته معلوم وي چې کوم حده پورې دوی کړی شي کوم حده پورې نه شي کړی.
او زرما صاحب، تاسو دغه د تیرو څلورو پنځو میاشتو کې تحولات تعقیب کړي دي، څومره د طالبانو د حکومت کړنې یا د طالبانو نظام په مجموع کې لکه څنګه چې کریمي صاحب ویل مسلکي کې دوه خواته روان دي، آیا رښتیا هم راستربلې وضعیت په خکې دوه دی د یو دسه چا په توګه چې د افغانستان له بهر د افغانستان وضعیت ساري؟
فکر کوم چې د بدلونونو راغلي دي او د دې کم انتخاب د نشو په دې باندې په حق کې د ډېره مخه نیولې ده، خلکو خپل ډېری باندې کړی دي، لیکن د خلکو بس په دې کې هغه د نوکرې د بندېدلو حق کوي چې په هر ځای کې نوکرې باندې کې راوته باندې خو دوی کوشش کړی دی او کوشش باید وکړي. دوی کم سرعت چې دی هغه ډېر په قلاره دی، خصوصا د اقتصاد په برخه کې، نو که چېرته دوی مسلکي خلک په خپل صفوف کې واخلي که څه هم هغه د هېواد څخه بهر وي یا داخلي، خو چې دوی مسلکي خلک وي هغه باید چېرته زره راولي تر څو د هغو د ظرفیتونو څخه دوی استفاده وکړي او دغه دولت او حکومت نور هم په ښه طرف ته لاړ شي. اوس هم دوی تر ډېره حده پورې چې زه ورته ګورم په ښه طریقه روان دي، لیکن په ډېره په قلاره دي او دا خو وخت چې څومره زیات تیریږي هماغه به دوی تم نقصان کوي او هیواد تم نقصان کوي او د خلکو په اقتصاد او په ژوند کې بد اغیزه کوي. نو زه فکر کوم چې دوی باید ګړندي ګامونه پورته کړي.
مننه کور ودان زرمست صاحب چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ. د بحث د پای شی بوته نږدې شوی یو کریمي صاحب، فقط غواړم وپوښتم چې هغه منتقدینو ته چې ستاسو د نظام سیاسي منتقدان یا مخالفان دي، دوی ته څه ډاډ ورکوي؟ دوی یو ډول ویریدلې دي لدې کړنو دوی وایي چې ممکن که دوی هم انتقاد کوي په رسنۍ کې یا هم په کومه لیکنه کې یا ټولنیز رسنۍ کې ممکن له ناوړه چلن سره مخامخ شي، دوی ته څه ډاډ ورکوي او په ټوله کې د بیان د ازادۍ لارویان او پلویانو ته څه اطمینان لري؟
بل د اسلامي امارات لوري څخه د اطمینان او ډاډ ورکولو هیوادوالو تور کول کیږي چې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د بیان د ازادۍ د رسنیو د فعالیت د پرسنیو کې د پروګرامونو د چلولو او ټولو د ټولو حمایت کوي او تر ممکنه حد پورې د هغوی د رشد او د هغوی د پرمختګ لپاره به هڅې وي. ولې یو څه باید واضح شي چې اسلامي امارات هم د رسنیو کارمندانو ته او هم په عین زمان کې د بیان د ازادۍ په مورد کې پالیسي دا ده چې باید د هیواد ملي منافع او عليا مصالح او همدارنګ دینی او اسلامي ارزښتونه تر تهدید او تحقیر لاندې ونه نیول شي او په عین زمان کې د ملي وحدت چې کوم هغه جوهر ده هغه شرازه ده هغه باید تر سوال لاندې را نه وستل شي. قومي تعصبونه مذهبي سمتي منطقوي دغه مواردو ته باید لمن ونه وهل شي هغه که په رسنیو کې وي که په شخصي او انفرادي ډول وي او که د یو باند یا د یو حرکت له لوري څخه وي دا باید په هیواد کې نه وي. له دې ورهاخوا څخه سالم انتقادونه د هیواد په هیواد کې د نظام سازۍ لپاره مشورې او په عین زمان کې پر دین او کړنو باندې سالم نقد دا د دې لپاره د اسلامي امارات تر بل هر چا زیات پراخه سینه لري او پراخه غیږ لري او لبیک ورته وایي د هر چا مشوره او د هر چا سالم نقد د سترګو سترګو منظور ده. ولې یو څه چې هغه د حدود کراسیږي او سری کرښې ماتیږي د نظام او د هیواد د تخریب معنا تلقي کیږي په مواردو کې د نظام هغه غوښتنه هغه اساسي معنوي غوښتنه دا جوړیږي چې باید د دې شانو حفاظت وشي او ساتنه یې وشي.
ډیر ډیر مننه کور مودان د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی او د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرماس له تاسو دواړو مننه چې د ازادي رادیو په دې اونیز بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ.
Yasoro chane nare barande putira yavaravina Yasoro chane nare barande putira yavaravina Yasoro Come on.
بارا